وطن خلک دی یو هغه سراسر دلیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه ستاسو څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنجب شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورختونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندۍ وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي ملما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه. زمونږ د نن ورځې میلما ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د ژوند په اکله بل دوی نواورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته جانې کور مو ودان، ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې، د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژونده به وکړو. دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لګو وایه.
کابل ته راغلم، کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماستنو نسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی، نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لښتیس کړ پر سمیو کې مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلی
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي کامیا بیرو په خپل انتخاب غته کوم څه زموږه هیله ولا خو دا دوم ځلې چې بیا د موږ زده پر باندې سره ځل کې واقعنه سره لپاره ډیره سخته ولا او ډیره راته کاتې کاته راسه وایو موږ چې ان واقعه تر بیا د سونز سي ما هیڅ کلم نه دي زړلې مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سي امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر تطلم راتلم که مرکه خو هغه شپه باندې د اعلان کسې زده کړو بهر درېدلې ده پیښې ژړا مې رانه زه تنها نه وم زه خورم وراشتره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم را ته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکینې وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه په ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیم اغه که زه ومه شه دوا کوله چې زه ټیپ ته ولاړه سم زه باید و شو ډاکټر زه که زموږ د کور د ډاکټر شو کوسته یو زه ډاکټر ووزیر اما کله دی وخت په بدلن سره زما سیم په پورته کې دا سره زما د مکتب په پورته کې دا سره بیا دا زما انتخاب نه او بیا زما انتخاب ادبیات ولو تر شیا وایم د اخر وختو کې د ادبیات تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ده د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان پښه ځکه چې دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه ولنو بیا دلته راځي وم خوشاله
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې وو سي دي عمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا تل څه تالي دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته وایي.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي. په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق له ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښته نه سو ویلی، ځکه ویار کس سن ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې، شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل کې زیاتو خلکو رسنیو راغلو، ادبیاتو سره زیاته غونو. د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی دله تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه چې دا بیا ما له وخت پیل کړی لیکوالي سي، کله زموږ ونسوه کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې وسي. موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو. دا د موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې مې ما لیکوالي پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقه کله کوي؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلود، خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای، چې تر څو د خلکو بی فکر مخنیوی وکم سی دغه پس اسمن دغه خپل مستعار نه کاروم اوس نه اکثر وخت کارولای نه هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم بیا عزیزان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو او په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په هغه څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر اوسه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک کپم دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مغختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګټ کوي، دا ته یوې انجلۍ و دی وي خزي پرمختګ څومره غیزه درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی، دا د بې ښځې دی او نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه څه مکتب مې وتړسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق له کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نارو هېواد نه یوه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی نو دیغه خطم نو بیا ما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون ور ما کما دوستون کو تی ور وشم لدغه لارنه دا ما ډیر وخت کی تا دعوت لارنه دا مرکز اتر مختوړلې او ځینې دي شازو په کلتورونو په دیو دي شازو په ستونزو په دیو می راپورونه جوړول هغه لاره مخبرول دي شازو زیاتره لیکنې بولې سماته به راسي دي له اونجونو سره یا کوم سي زاتو غوته لاس د سترسي نه درلوده دی یو جون ولیکن یو دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه سلمي سال کې یا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ ټولو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي و لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه و په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو تاسو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي خو زیات ستونزې و ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیجاو د شادو لپاره یو ملاتړ غوندې سي او ته یو ډاډ ورکو سي موږ اوسم شادي کولای سو سي یو څوک به موږ باید نه امید نه سبې چاله کې موږ باید وښو سي دا سي یو وضعیت و ما په دې وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دا به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجلانو تراویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله تراویستل بیا د ښځو لپاره او سی اوس په دې شاځو خوشبختان انجونی ورته زیات خوشالم دي زه خپل هم شرکاله د انجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کیږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس انجونی اوس خپله شاځي یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحالم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکې چې دا مجله تاسو په چاپی باندې خپروي که آنلاین باندې باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې تاسو ښه غوري لیکنه کوي و غوړي خپل لیکنه له تاسو سره شریک کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه باندې دا مجله خپريږي چیرته خپريږي او اوریدونکو یا لوستونکو چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړ په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واتس اپ د لارې مختخپل لیکنې را لې موږ یې ډیسک کوو انتخابو وی ډیزاین وی بیا په انلاین باندې د چلی په شکل مختخپل نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کوو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوې فایل نوې کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لازان اور باندې پو مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو خکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نوار خپل هویت سرګانسی دا دوه کسانو بیا یو بل کسان درا سره غز ما سره زیاتره وخت شخصي ما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسانو بس مالی هغه موږ نه لرو راتر خپل مخته وړو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځي په دغه اکل کلند راته وایي
اسان خطو افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده نه تنه د شادو کژوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا پر کې د شادو ځوان واقعا ځوان ده کوم څه وس حالات نه یوازې وس حالات خو هم د شادو ځوان په افغانستان کې سخت ستونزمن او سم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی زندان که موجود
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دیپلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشته مو وخت راکو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دې له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېره ستړې سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
Thank you.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.